پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلعینه او برید کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې شاره ویستل. وړاندې په خپرونه کې د دې جګړې تازه حال درکو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارا مگر په دوا ودم چې ډاکټر ته ورسند 2000 3000 روپیه رسواخ کې بل دوا را کې نو راسم کوته درته زو خپل عمل سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوی دی. نور مطالب هم تر وی په جیدا سجر ډول روانه خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له سفی الله سنګ زیناور.
سلام. د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. طالبانو په بدخشان کې خزې لکوره د باندې کارونو نه منع کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. رويټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخواله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزې لکوره د باندې کارونو نه منې کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوښت ولسوالۍ شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کرانا او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپل او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلعینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلعینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت پر ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان لسپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلعینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلعینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړي. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبې هم اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندارچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوې دي. دا ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او خای د نندارچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
سجرادو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو. خصم دستي د تازه جګړې حال د بادغیس په مرکز قلاینه او شار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روان دي. وی سیمه ایزی سرچینې سجرادو ته ویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال لخپلی خبريالي اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نسټو دوام. بادغیس کې وی امنیتی سرچینې نن پنځشنبه آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو ښار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبره اوس مهال د ولایت امنیه قمندانې ملي امنیت او د ملي اردو درې ملي ودانۍ کې نښتې روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس آزادي رادیو ته څو شېبې مخکې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجې د قلاینو ښار پر بیلا بیلوسی محاملې کړي او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر لپسې که څه هم حمله یو څه دفع کړي دي، خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه سیمې د طالبانو له شتون نه پاکې کړي. قلاینو ښار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه د کومانډو ځواکونو نور سرتېري هم د بادغیس مرکز قلاینو ښار ته رسیدلی دي او په دې ښار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو د دغه مرګزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرګزوب تر اوسه دفاع وزارت د هغوی د مرګزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو ښار جنوب موبان ته ننوتلي تېرو دوه ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولي دي.
مننه و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې پاړه د پرونی غونډې په خبرګون کې وویل د سیمه هیوادونه باید له مثبتې او رغون کې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شوې غونډې ته خبرګون خوډلای. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبستازو په ګډون د سولې پاړه دی وی ناست کورباو. ایران دینا سکی د سولې خبرو پر بیا پایل او سولې زیلاري د شخړې په حل ټینګار کړي. اوس متحده ایالات د غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ وندره غنده بولی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمه هیوادونو باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمه هیوادونو د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغون کې او داس لارې چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان پر رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو چارو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک ہو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویل دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسو سیمې نه سي هغوی بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي، خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځ وړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شي.
ټاکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هواري شي. د لارې په اوږدو کې د خزیو اخیستل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لری هند ته د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړی او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لری د منځنی اسیا هیوادونو ته سوداګریز لاره پیدا کړی. د اپټا تړون په 2013 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاد فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې، د بلخ سرپل او فاریاب ولایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیله کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیلې او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیون زیات کسان د کورونا وبا وشلې دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شای تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوی بڼې په نوی بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع سره لی نور بل د ووران سي
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوي دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګي او یا په پخانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتوالی راوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې پیډیر تاوده باسونه دي چې دا سیالۍ وشي کنه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وسنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي او خای په دې کې دا تمشته دي چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې کڅ هم په نسبی توګه ډیر خلک د مهال واکسین شوی دي خو په ورستیو کې د غادي کرونا نوې بڼه دی ډیلټا بڼال ته زیاته شوې ده او په تیرو وو ورځو کې په اوسط توګه تقریبا د ورځې 4000 کسان سبت شوی دی چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونۍ مخکې نه یو 20% اضافه والی خی په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کرونا په نو پیښو کې او داسې مهال په کې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنوري نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوې پیښې 10000 ته پورته شوې دي چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لرې کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیښې په کمیدو وي خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیښې د ډلټا باندې دي. دا نوې په فرانسه کې هم که څه هم دا د نو پیښو شمیر ډیر راکم شوی خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسیت دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي او 100% 80% 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په څیر یا د پاکستان په څیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي د هغوی په وړاندې تر دې هم ډیره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر یو لک ډیر زره ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوی دي او د تلفاتو شمیر 15000 ته نږدې شوی دی. د کورونا په ارتباط یو بل خبره چې په عین وخت کې دردون کې دا او جالب ده هغه دا چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کورونا اخته شوی دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کورونا شوی دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای هغه کورونا شوی دي. ټول ټیم قرنټین شوی دي او نن له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړی دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیرې ضرورت وي نو حتماً د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتماً صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
د روزګان د ولایت روغتون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې پر رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پکر په رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګورځه چاته وګورم چې په پسو کې زت للی یم در دغه وسه کړې چې بیا نه تل نه چې پسونه لایته زو لارند ریش پین وکړه دغه ځګ سره علم چې دا خبره سره
دا جړه د 20 کلنې جان بیبی ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشه ورسره ظلم کوي. د جان بیبی د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزاره مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخ کې بالا دواره کې پیدا مینست ورسر
نو راسم کوړه ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره
فکر خمه نه دغه چې بالا خو ډیر اله تر باندې خراب دی بالا خو گزاره ډیر خراب ده جنجال نه ډیر سره ډیر دی بالا خو یو خدغه مش دغه چې ګلم ولا کده سرت خوړل ده د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه ستړی یم چې بالا ولا کوړه جوړ شي د بل ګان مو درم شلبالې د وسه د ستیا بستر ښکارا کوم د بل ډاکټر ګانو په پورت کې می جنې راوړې دي هغه دی جوړوم چې دا درې من بیا شتاغه کابل ته ولاړې و زما ګان د چاخته تنس جوړ نک سره خو آباد سلور بالاخره د دوا په پورت کې هغه ټ ګان ډکړ دغه غټ کړ نور جوړو
جان بیبی وای د خپل راتلونکي پاډا ډی راندې شمنه ده دا بیا څلور څلويش کلنه شاپیا ده چې د پکرا او بیوزلی لامل په رواني ناروغي اخته سوی ده دا وای په څلوروي ساتونه کې 2 ساعت خوب هم نه لري او ټول ورځ په جړه او خپګان تیروي
د نن کې ګل خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي زګر خوږیږي خو بنداسته د مخستان د خواشه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په ډبارې را وښه سم چې لري مې تکان کړي د کمزوري کې چې چې دی ماته دا درک نه مانیږي زما خوا په چی شي بعد ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته واشه زما دی په خدای قسم کزه د خدای یو په کور کې لره ما د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما تر پاتج او دغه یو کې ولاره ته پاتج د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم په شکی وار کړل
د شاپی او جان بیبی د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه ای وازی دوی کیسې دي یا غنو یا د ترینکوټ د ولایت روختون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیح شو پوری هغه شزی د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دي سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاور از مش سره د سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفر مراجعه کوي دا چې اتیا فیصد کې سره دغه کې نو تعداد د دې ډیر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوجه ده سره بدبختی ده سره اقتصادي وضعیت خلکو غیر نورمال دي سره ته
تو خیوایی پا افغانستان که به در روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاکی وی چی بیوزلی او در جگرو اغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت که پا روانی ناروغی و در اختف شد شمیر ترگی زیاد دی. زکه گن خلق در طالبان و ترولکی لندی سیمو که جوند کوی. او حال تروختون تا لسرسی نلری چی در دول ناروغی را پورسی. د پلس میډیسن روغتیاي ژورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړي چې په افغانستان کې لسیزیا اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغیز کړي دي.
په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوې دي. دا هغه چلم چې میوه پکې چکې بي د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټي د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامه قومندانی مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی، خو کله عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا خلونځ کوي.
کندهار کې ماړول
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یادمه وی چلم دی په دغه کافی شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون دی وی سرخانی به ل 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه ل 15 تر 20 کلونو پورې دي باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي هغه وایي د تیر 15 کلونو رئیس قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون متاد کړي
دان بارا سره نه سم ولې پنځه کار کې شپه تاسو ویم هغه چرند پای راځم چې مونږ څنګه ونه سم واټ کې شي او ته کې خامخ سره پنځه وی راځم یا نه پای چی شي اسره کوم نه پای چی شي سره کې نه پای چی شي سره په یو وخت نه ډیسکوري به راځي هم کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوان نه پختن سي دا شلي ایس ایس احمد نه دی سره کې
ځوان فعال فضل احمد محسن وای په ډیر ولایتونو کې د قیلون بازار ورسربلی ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي هغه وای په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده ترڅو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري
ورسربلی د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمۍ دودي د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده ترڅو د ځوانان کوم چې د کېلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وای ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي هغه وای ک د میوي چلم ځوانانو ته برنکلي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسی
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې د ځوانانو غشتنه ده او د ځوانانو راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانانو د ارزین ور پراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پروچې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار لټول کاپ شاپونو او رستورانتونو قیلون یاد میوي چلمان راټول او مات کړ خوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی د وس موږ ډیرې خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچېره د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کو
پاینی وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای قیلون د نورو لوګیلرونکو نشي توک په ډول د روغتیا لپاره زیان لري شغلی نادری وای دوی بلندیس کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالي امنیه کمانډانی ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي
د لوګیلرونکو نشی یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالی نه دي د سرو تنفسلار مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پېښې نو د دې لپاره موږ کومېټه پېښنات کړې ده او له دې څخه کومېټه جوړه شي او کومېټه مختول لرلس ځکه دا هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش تا د چموږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو کولې د دې مخونځو
په انټرنیټ کې د وی خبرې سیبي چلنې په اساس د قیلون د وی سرخانیت کول د 200 سیګریټ په اندازې زیان لري خلک په دې برخه کې ل رسنوي او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
وړاندې د مخکښو شوزو په پروګرام کې لدوو تنو سره شخیدلی وو، یو یې په هند کې ده، بل په کابل کې. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنک زینور.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکي په حواله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړې دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمسوایی په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړ چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي جربه قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
اوس هم د مخکښو شوزو پروګرام زحمت شي برلته تاسو اجازه خوړم.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذ خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیمه وزیر سره خبرې کوو. اغلی وزیر د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصل ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم زموږ لمړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکیه ورداکته. ورداک ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
شیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی شهر کې د هند مخکښو شوزو له افغان شوزو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې خپل اندیشنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا اندیشنه شریکه کړه. په دې کانفرنس کې څومره شوزو ګډون کړی وو او د دوی په اړه تاسو موږ ته څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان د هندستان او د هندستان د نوموته خځه لکه شبان اعظمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز اسلامیو سکالر یو څوک چې ډاکټر یا خسته و په وکه او هم چنان وکیلان ابدیر زیاته وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلف خزې چې په د دوځه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او هم چنان برجسته خزې وي. سو دې د دې وختنه د غوړغلی او د دې په دوه پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزې وجل کیږي او هدفمند وجنې پیږي او هم چنان په شفا خانو باندې حمله کیږي او خزي چې په غوځای کې چې ولادت کیو مریضانې وي او هم چنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لونی نو د دوی لپاره ډیر پریشان او د یو خط د ملل متحد ته ولي کول او ویل چې موږ د افغانستان د خزو تامین او مسؤلیت غواړو. هم چنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان خزي د څلوېخ کاله چې په دې باندې جنگ پل شوې دی دا باید نور ودرېږي او د موږ نه تنه د افغانستان د خځو لپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د خځو لپاره د غږ پورته کوو چې د افغانستان خځو ډیر زیات زحمت او ډیر زیات مشکلات په دستور وښتو کالو کې لیدلې. نو په دې باندې د یو پرېس کانفرنس کانفرنس وکړل او د مړی هله وکړل کوم ګراشو د تاسو جنرال کنسولیټ او موږ د غاګ پورته کو او ورته د تاسو په حضور کې پورته کو نو د ایرالی او د زیاده دوزی میډیا خلک هم وو د دې د پریس کانفرنس ورکړل او د هغه خطه نامه او خطه متوسل چې ما وزارت خارجه ته ولیکل
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شذور باندې خپل لاسلیک کړی دی مذاکړې دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دي دا به بهرنی چار وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیګل هدي او د په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نسی چې په خطه د ترقم د دوسه یعنی ترقم د وکړل شي چې ملل متحد ولر شي هم چرند افغانستان کې ترقم دوته یعنی وعده وکړ شي او اواز د دوته حالت هم په خلکو باندې وورل شي نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښ شوزو ژغ څومره غیزمن ګڼي چې د افغان شوزو لپاره راپور تکړی او خپل ژغ او چت کړل دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي
ما په نظر باندې هر چته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې आवाज او چت شي هغه معاصره تمامېږي د افغانستان خځو د زیات زحمت یې سره دی او د موږ کارتاسته چې معلومات د افغانستان حکومت د زیات کوشش کوي چې د دې کرامیان د تاغلا سره نه نه چې په دیشلو کولو کې د لوتلي دی هغه تضمین ووسیږي او هم چنان د دې حقوق تضمین ووسیږي اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغانستان د هندستان خځو د هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو پیو یو سولا ایز مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ خځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چالت وزیران شته دی په هم چنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دی او پارلمان کې او ویش فیصد ونده د افغانانو د خځو ده د ویچ دی نه په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی د غټ ملاتړ دی افغانستان د خځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه وچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترګر خلک چې د افغانستان خځې داروي او غوړي چې خځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو تاسلاندی وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې کوي چیرته بل خزه خوګیږي نو موږ هم خوګیږو او زه ما په فکر کې چې د هواز اڅه تا او چت چې د افغانستان د خزه لپاره یو غټ ملاتړ
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسي په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی
په ډیپلوماسي کې د ښځو رول ډیر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا د فکر کې چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسي کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلوميږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او هم چنان د موږ افغانستان حکومت د پدشلو کالو کې خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان خځو ډیر واده کړی دی خصوصا په سیاست کې او هم چنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان خځو ډیر زیات یعنی ونډه ځخت زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دی او د افغانستان د خځو خنمایندګي کړې ده کوم په یونایټډ نیشن کې وګورو کوم موګه په افغانستان کې د مختلفو از پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه ایوخه ولګو ده د ټولو لپاره
مخکې تر دې چې تاسو لمر سره د ټلیفون پر کار شوسل سي او ریډونکو مشته ځنی پښتني پریښودلې تاسو لپاره یو پښتنه په دوی کې دا و چې په هندستان کې مشت افغانان چې هلته اوسې هغوی یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل شي
ولدی په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کم تر دي زیاتر په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای سب حتی دی چې تر څو وکړل شي د دې هغه مشکلات چې دی لري حل کی اته په دو کله چې د درې میشه تمخ د هغه د کوډات راغلل د کورونا د مرز خاطر نو د ډېرې هڅه وکړلې چې وکړې چې د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې لپاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبۍ نه دلته کوشش وکړل او یو شپې تبسم د دوه ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبۍ کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکی پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوزو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمائندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېره ښایسته نمائندګي وکړي. د خو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزت سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شید په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سیویاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خدای چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره ښه وځلېږي. په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو ښه نمائندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډیر ځلو کې چې حتی اقل دی په ډیرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمنه دومره وټه کوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کی. اته کله کله چې په پځهاکسو کې کوم تکای د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای یعنی یو ته د دې چې کوشش پدو کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مخته ونه کی. لیکن ترڅنګ سه موږ د سی ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حل ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ سره ودري او د دې حل ځلو سره خپل حل ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي.
اول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرو خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلې شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کول او کوشش هم درلودله چې دوی وکړلې شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دغو کې تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکم او د ډېر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید یو سل پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د پورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځوس ورونو ته نو دا ما د دې لپاره کړی دی او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګم نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خويندو یو خنده مندګي وکم.
هغه جنې او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
څه دومره د ورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه خځه یم ملس کله تر مخ خپل خوان د لاس ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال قونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړې زده کړې په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان د خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خوینده ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده او از خویندنه می هیله ده چې توجه ورته وکي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډډه نه کړی.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی حساب ته چې زه په دوه کټګورۍ درته تقسیم کوم، یو دا غدي چې په بهر ملکو کې سریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا بې ځایه غرور ونه کړو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکی وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرې کوي. ترې ویلاندې د می ورسته
لیمه له جنگ زره چې دا سمې باندې سیګي
وا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه ته شرح لاست زملالي بشریه ماو تخنیکی چارې رحمت صاحبۍ را سره پر مخوړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه هم دا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میرم انا ملاله جانې چې تخترونه دا ورخمو یوګا ته څنګه کړې؟
لومړی کته زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي؟
دې مننه ملاله جانې، زه به وایم چې یوګا کلمه ته وګورو. دی یوګا واځي تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتون کېده، په دوه معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایواله یا وصال مثلا اختیار کړي. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړی ډېر دي، ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې دې نن ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پر مخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادې کوي، دا کار څومره ستونزمن دی؟ د حقیقت ته په کتو چې یو شته په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړي توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړ حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه د ټولنه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده، زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي. د دې خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوری چې کومه ده هغه د چین هیواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده او تر دې په تو نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او ولایتو لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي.
او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پینځه کاله مخکې کله چې میرمن فخری ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه و. وروسته وروسته په هوا یې ډېر شول او د یوګا مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسانو چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم په هوا یې ډېر شوی، که څه هم موږ پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوځای کې عملا نسي کار کوه یوګا کړی وي او یا په تمرین نه کوه هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کومې د یوګا مرکز چیرې یا ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن ده تر کوم خطر لاندې وي، د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوه. بیا مختلف لیارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو، خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس چې ډېر شوې که څه هم مینهوالې ډېر دي ولې جرات یې نشي کولی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې، ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
داسې د مرایجان چې د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل جوړونکی موضوع ده. په تیر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولې وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شو، مثلا یو موقع وخت کې په جریان کې چې وایا دا چې د کل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خو تر ډېره دا و چې د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکزه وه. ولې تر ډېره د آنلاین چاره ډېره هم ګټور نه وه، ځکه یو موضوع ده و یو مشکل ده چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت ته ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها ده چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې په ځای دوه چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیمه جانې. اوس په ورسمه ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځینې پوښتنې ولري، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده،
رادیو آزادي ته او ټولو کارکونکو ته او لیمه وزیر صاحب کور ته او تا مل لیجان کور ته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د استاد په صفت باندې د دېنه لیمه پوښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانا هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي، مخکې چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په هغه کې تاسو خبره رسنۍ کړله، هغه په دنیا کې به هیڅ سره ریشخان ریشخان شو، خو بیا د هغه معلومات هم چاونه کوه سړی لاړو په پنځیر کې کېناستو چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته راځي شو ده. خورنه مې ده فعال او دا پوښتنه ده چې د سره چې څومره خوندې کار کوي هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان به خطره بولي؟
زه ډېره مننه کوم د ورو له پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه زه خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلای و ما غواړم مثلا چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نن په ماسونی وساتل شي سره دې چې د دې په نور موضوعات باندې د خزینه موضوعات باندې د فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل د یو ګډ مرکز باندې چې کوم کې چې د امنیتي ګواښونو استمارت کې هم ډېر متوجي غوسی ولې زه فکر کوم دې ورور ډېر تشويش په دوه برخه کې واچي دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه په دا په اصل کې سلوک ویلای شم چې فوق العاده ده تر هغه چې زه مالي دلی او تجربه کړې مې دي د سلسله نه ده ولې دې امنیتي ګواخ په مورث کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دې که هم متوجي یو ولې دا راشي چې د سلوک نه شو ویلای
وس هم صافي سبوي چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر خور ته او نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د نیمه خور نه پښتنه ده د چې د تمرین ته نه دی خزو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول په خزو د کوم په برخه کې ولې ساکل موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وګورئ نارینه او ته یو کوم د یو نور کول کېدل ولې موږ فکر کوم چې نه پېږم چې څه مسله به وي نارینه تر خزینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري لکه څنګه چې څه باور مندي دي په دوی چې یو کار ډېرای وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ول نارینه ځنه په چې څه دلایل به موجود وي ډېر وخت څنګه علاقه مندي نه ښایي څوره چې څه دي خو تر ډېره مخه وي ول په څنګه دي دوه کې ځنې ناروغان هم وو چې غوي ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي او دا غوښته تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه نه شاملې دل چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو په څنګه دي دوکې موږ دولتي یو ټیم خونې کوو او ما شومان چلته او غوته هم په نه کېو یاد ورزلې رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه د حضور کې نو وسو ځنې تمرینونه غوته هم دیو کا ورکو ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته
لمجانی کتاس په دې اړه هم وایس چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي
ملای چې یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو وشل شوی دا ونه په ټوله کې په طبیعت ولاړ دی یوګا یل تر چې یو څوک یوګا کوي خپل ځان په استلاله د طبیعت یو برخه کوي او دا په پر ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه ازره د سپورونو په زونه دی په وګه لکه آسانا زنده حرکتونه دي چې په وګه طبيعت تمثيلي په خپل ځان کې ولې د یو بر خیدار چې میډیټیشن برخه ده هغه د چې په وګه کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په څومره چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ په نه کې څو ورځې چې کلاسونه لرو دی یو سات نه یو سات ورځې خو یا پنځه لسې خو پورې موږ یو با اول کارو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو ستدغونه په نورو پوزو باندې په آخري برخه کې لاس درس کې پنځه لسې چې شل دی چې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه به بیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټوله کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
ډیره زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت وېسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریمی یم د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لرنا روغبړ وکړئ او یو بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.